द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
عزتمن اوریدونکو ستړي مشه یو ښه راغلاست. دا یو ساعته خبري خپرونه له واشنگټن ډي سي نه وړاندې کیږي. نن د چهارشنبې ورځې 2015 کال د اکتوبر د میاشتې 14 نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې د شپې اته، افغانستان کې ونیمې، او دلته په واشنگټن کې د ورځې 11 بجې دي. زه ستاسو کوربانه منزه شهید
او زه بختور شاه.
دغه خبري خپرونه د مهمو خبرونو سرټکونه پیلو.
د پاکستان په امنیتي توګه مضبوطې صوبې پنجاب کې د مسلم لیگ ډلې د قومي اسمبلۍ د غړي په یو دفتر کې ځانمرګي حمله کې 9 کسان وژل شوي. پاکستان کې یوې توندلارې ډلې جماعت الاحرار د حملې پړه منلې. د اسمبلۍ غړی امجد کوسا وایي
ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د کوکنارو پیداوار کې د 40% پورې کمې راغلی. د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي څخ کال 3300 ټنه اپین تولید شوی.
We have 3,300 tons of opium production this year as compared to 6,400 tons last year.
د امریکای او روس دفاعي مامورین شام کې د هوایي عملیاتو په خوندې کولو خبرې اترې کوي او هیله ده چې ډېر زر یوې لوزنامې ته هم ورسي.
واکشي اوس د مهمو خبرونو تفصیل ته.
پاکستان د پنجاب صوبې جنوبي ضلع ډېره غازی خان پتون ساکي د واکمن ګوند مسلم لیگ نون د قومي اسمبلۍ د غړي سردار امجد فاروق کوسا په دفتر ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور جوبل شوي دي. د چاودنې په وخت د قومي اسمبلۍ غړی امجد کوسا په خپله دیره کې موجود نه و. راپورونه وایي وژل شوو کسانو کې د واکمن ګوند مسلم لیگ نون یو ځایي مشر اختر تنګوانی هم شامل دی. سردار محمد امجد فاروق کوسا د این ای یو سل یو او یمنه د مسلم لیگ نون د قومي اسمبلۍ غړی دی. د پاکستان د سرکاري ټلویزیون تر مخه د چاودنې نه وروستو سردار امجد فاروق کوسا ویلی دی د چاودنې څخه د مخه هم هغه ته هیڅ رقم دړکې نه وی ورکړل شوی. د جماعت الاحرار وسلوالې ډلې ویان احسان الله احسان د ټلیفون د لارې د پیښې پړه منلې او ویلي دي پنجاب کې به داسې ډول عملیات جاري ساتي ځکه چې موجوده حکومت شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات شروع کړي دي او دوی به خپل سخت غبرګون ورته څرګندوي.
د پاکستان کرکټ ټیم په خوانی کپتان لوبغاړی یونس خان په ټیسټ کرکټ کې د پاکستان لخوا تر ټولو زیاتو رنزونو جوړولو ریکارډ په خپل نوم کړی دی او له دې وړاندې دا ریکارډ د جاوید میاندار سره و. د پاکستان خیبر پختونخوا صوبې مردان سیمې سره تعلق لرونکي و دېش کلن یونس خان نن یعنی د چهارشنبې په ورځ په ابوظبي کې د انګلینډ خلاف روان ټیسټ میچ په لومړۍ اننګس کې په چکی لګولو سره د جاوید میانداد هغه ریکارډ مات کړو کوم چې د پاکستان پخوانی تکړه لوبغاړي میانداد په 144 میچونو کې جوړ کړی و. جاوید میانداد په 144 ټیسټ میچونو کې د 23 سنچریانو سل او 23 نیمو سنچریانو 50 په مدد 8,022 بخنه غواړم 8,022 رنزونو جوړ کړي او وو او یونس خان د خپل کیریر په 102 ټیسټ میچ کې د میانداد دغه ریکارډ مات کړو. یونس خان ته د میانداد ریکارډ ماتولو دپاره د نننی میچ نه وړاندې د 19 رنزونو جوړولو ضرورت و چې نن یې پوره کړو. د یونس خان وړاندې د پاکستان بل پخوانی کپتان او تکړه لوبغاړی انضمام الحق د جاوید میانداد ریکارډ ماتولو نه د 3 رنزونو په فاصله لرې پاتې شوی و او د میانداد ریکارډ یې نه و مات کړی.
په باړه کې امنیتي مامورینو د برق امبرخیل قام ته خبرداری ورکړی. خپل هغه وګړي دي حکومت ته واده کړي څوک چې افغانستان ته جګړو لپاره ځي. د میسود سکاوټس کمانډنټ ایوب سکره د قمبرخیل مشرانو ته د غونډې په وخت باندې 28 اکتوبر پورې مولت ورکړی. که دغه کسان ورته حواله نه کړی شو نو د دوی کورونه به ورانوي او د وسلوالو خپل خپلوان به هم رانیسي.
بل خوا د ملګری ملتونو د مخدره موادو او جرمونو پر ضد تنظیم یو ان او جی سی وایي په افغانستان کې څخ کال د کوکنارو کرنو 80% کم شوی دی. د چهارشنبې ورځې یعنی نن خبریالانو سره خبرو کې انډری اوستی اوستی سیان چې د ملګرو ملتونو د مخدره موادو پر ضد د مشن ځایي نماینده دی ویلي د کوکنارو پر ضد طرحې کې دغه کمی د افغان پالیسۍ جوړوونکو او د پالیسۍ عملي کوونکو ترمنځ د ښه همکارۍ په نتیجه کې رامنځته شوی. هغه زیاته کړې چې دغه کمی ځکه هم ډیر اهمیت لري چې هیواد کې د کوکنارو کرنو چې نورو کلونو کې ډیر زیات و. افغانستان د نړۍ د کوکنارو 80% برخې تولیدوي او زیاتره افغان طالبان د دغې غیر قانوني تجارت نه استفاده اخلي او هیواد کې بډی رشوتونه هم سیوا کوي.
د روس او امریکا پوځي چارواکي د ویډیو کانفرنس د لارې یو بل سره غونډې کوي چې شام کې د روان پوځي مشن په وخت د یو بل د پوځونو د سلامتیا خیال وساتي. اخوا د روس خارجه وزیر سرګی لاروف ویلي دي امریکې په شام کې د همکارۍ په سر په لوړه کچه په خبرو کې د ګډون نه انکار کړی چې تر مخه به د دواړو هیوادونو چارواکي د یو بل پایتخت ته د خبرو اترو لپاره ورتلل. په عین حال کې په ملګرو ملتونو کې د شام استازي سټیفن ډی مستورا هلې ځلې توندې کړي دي چې په شام کې د امریکې او روس همکاري جوړه شي. تفصیل یې د ډیور رډیو همکار صداقت جان د وایس آف امریکا په رپورټ کې وړاندې کړي.
په شام پرواز کوونکو د خپلو هوایي پوز عملو د تحفظ په لړ کې امریکایي او روسي مامورین د شورو یا چهارشنبې په ورځ نورې خبرې اترې کوونکي دي. دغه مذاکرات په د ویډیو کانفرنس په ذریعه کولی شي. د نهې یا سه شنبې په ورځ د امریکې د دفاع وزیر ایش کارټر ویل په مذاکراتو کې پرمختګ شوی دی او هغه امید کوي چې زبر په دې لړ کې معاهده لاسلیک شي چې هدف یې په هوا کې د روسي او امریکایي جازونو ترمنځ د ټکر امکان لري کول دي. هم د نهې یا سه شنبې په ورځ د روس د دفاع وزارت ویلي امریکې سره معاهدې د پاره تجویزونه امریکایي مامورینو ته لیږلي دي. ایش کارټر ویلي امریکا به شام کې د داعش په هدفونو د هوایي بمبارۍ خپل تګلاره کې څه بدلون نه کوي. هغه په روس غږ وکړو چې شام کې خپل تګلارې نه دی لاس په سر شي، ځکه چې د هغه په کول دغه تګلاره غلطه او نږدې نظرې ده. او د روس خارجه وزیر سرګی لاورو ویلي شام کې د مربوطې کاروایۍ په اړه مذاکراتو کې امریکې د برخه اخیستلو نه ډډه کړې وه. بلخوا شام د پاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن ډی مستورا په دې کوششونو کې مصروف دی چې شام د مسلې د سیاسي حل د پاره امریکا او روس را یو ځای کړي. په دې لړ کې هغه د نهې یا سه شنبې په ورځ ماسکو کې روسي مامورینو سره خبرې اترې کړي دي او ټاکل شوې ده چې د چهارشنبې په ورځ به هغه واشنگټن کې امریکایي مامورینو سره لیده کاته کوي.
دا وایس آف امریکا ټی وی رادیو ده.
قدرمنو اوریدونکو، امریکایي چارواکي وایي چې د روسیې لخوا شام کې د مداخلت واحد مقصد د بشر الاسد کمزوري خوا او مرسته کول دي او د دینه به کومه ګټه ترلاسه نه شي، بلکې روسیه به خپل ځان د شام په شخړه کې ښکېل کړي. د شام مخالف سیاست مداران دا ویرې هم څرګندوي چې روسیه د غرب هیوادونو دغه جنگ ځپلي هیواد کې د امن په نوم یو پلان ته هڅوي، کوم چې په شام کې روان انقلاب مخ کړي او شام به تقسیم کړي. وایس آف امریکا ته په بیلابیلو مرکو کې د شام یو شمیر مخالف سیاست مدارانو ویلي غرب او امریکا ښکاري چې د شام د کړکیچ نه ستړي شوي دي او د روسیه به هم د دې نه فایده واخلي او د امن په نوم به بشر الاسد نور هم دوام ورکړي.
په اسرائیل کې بزرګونو پوځیان هم په هغه ځایونو کې د پولیس ملاتړ کې شامل شوي دي چرته چې د اسرائیل چارواکي کوششونه کوي د فلسطینیانو لخوا د چړو چاکوانو حملې او د ډزو د بریدونو لړۍ ودرېږي. د وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو پارلمان نن سهار وختي پولیس ته د دې خبرې اجازت ورکړي چې په یروشلم کې هغه ځایونه بند کړي چرته چې د فلسطین وګړي په اسرائیلیانو د ډزو او چړو چاکوانو حملې کوي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری د نهې په ورځ ویلي دی به د منځني ختیځ دوره کوي او اسرائیل او فلسطین ته به ورځي چې دغه ته قرار راشي.
د چهارشنبې په ورځ یعنی نن د امریکې دیموکرات ګوند جمهوري ریاستي کاندیدانو پر بهرنیو چارو او نورو موضوعګانو خپل لومړی خامی بحث کې په شام کې د امریکې او د روس په پوځ باندې توجه کړي. 2014 کال جمهوری ریاستی کمپاین لپاره بحث کې د امریکا په خوانی بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن او د وارمټو ایالات برنی سندرز ښکاره او واضح کاندیدان وو. په عراق او افغانستان د امریکا د پوز مشاوراتي حیث په توګه موجودیت او رواني جګړې پر سر کاندیدانو اندیښنې وښودلې، خو وی ویل چې امریکایي ځواکونه بهر ته لیږلو نه دی ډډه وشي. د دغې ترڅنګ کاندیدانو په امریکا کې په وسلو باندې کنټرول او اقتصادي پالیسیو پر سر هم خبرې وکړې.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. زمونږ یو ساعته خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیغ په نیغه جاری ده. څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د پاکستان پنجاب صوبې ډیر غازی خان په تونسا کې د مسلم لیگ نون ډلې د قومي اسمبلی غړي سردار امجد فاروق کوسا په دفتر باندې ځانمرګي برید کې اووه کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي. د جماعت الاحرار وسلوالې ډلې ویاند احسان الله احسان د ټلیفون د لارې د دغې پیښې پړه منلې ده او ویلي دي پنجاب کې به داسې نور بریدونه هم ترسره کوي، ولې چې موجوده حکومت شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل کړي دي او دوی به ورته خپل غبرګون خکاره کوي. تفصیلات اورو د ډیوا ریډیو همکار نصیر احمد کاکړ هم په دې موضوع باندې مرکه کړې ده. د ډیوا ریډیو خبریال اورنګزیب خان سره په اسلام آباد کې. ستاسو پام ورته راګرځو.
دا نن یو ځنوجون کې 14 شوه ده چې اته کسان پکې مرشوي دي. د پنجاب جنوبي خر ډیر غازی خان کې تونس شریف نومې علاقه کې شوه ده او په کوم ځای کې شوه ده، ځای چې کوم دی د واکمن مسلم لیگ د قومي اسمبلی غړی دی سردار احمد فاروق خوسا، هغه په ځای کې شوه ده. او دلته یو غونډه روانه وه چې کوم بلدیاتي انتخابات کیږي هغه په حق لکی غونډه روانه وه او په دې کې ځنوجون کې بریټون کې سره اته کسان وژل شوی دي. د پولیسو دا وینا ده چې دا هم ځنوجون کې 14 وه. دین وړاندې هم په دې سیمه کې ډیر غازی خان کې درې واري دغه شن 14 یا دغه شن پیښه شوی دي. تاسو ته معلومه ده چې دا سیمه چې دي د پنجاب جنوبي سیمه، دلته د الیتشی چې شیعه مسلمانان دي د هیڅ مرخصه ذاته ده. نو وړاندې هم په ډیر غازی خان کې یو ځل په شیعه مسلمانان بریچ شوی او دغه شن د اف سی یو چک پوسټ په هی بریچ شوی او په دې حکومت کې یو د واکمن مسلم لیگ اوس چې واکمن مسلم لیگ دی د یو مرکزی مشر دا هی په کور باندې هم دا بریج شوی او
اورنګزیب خان درته وایي چې د پنجاب په کمو کمو سیمو کې تندراو چې کم تنظیمونه دي هغه موجود دي.
کاکر صاحب تر اوسه پورې خدای ویل کېدل چې د پنجاب کوم جنوبي برخې دي هغه کوم لوی خارونه دي لکه بکر دی، ډی جی خان دی، بهاولپور دی، لیا دا جنگ دی، چنور دی. تر اوسه پورې خدای ویل کېدل چې دلته کوم تندرو تنظیمونه دي دا فعال دي او د پاکستان کورنیو چارو وزیر په خپل خولې باندې دا ویلی وو چې پنجاب کې 95 داسې تنظیمونه دي چې دې کله دم ګرځولې دي. خو تیر ورځ کې مونږ وکړو چې د پنجاب چې کوم شمالي برخې دي خصوصا چې کوم اټک خار او هغه تاسو ته معلومه ده چې تیر ورځ کې د پنجاب کورنیو چارو وزیر شجاع خانزاده باندې هم دغه شان یو بریج شوی او شاهي پکې خپل ژوند هم بیللې وو. نو اوس موجوده حالت ده چې پنجاب جنوبي برخه نه د تندرو تنظیمونه چې کوم دي د پنجاب اه برخې چې د فیصل آباد، لاهور، ګوجرواله خار چې د پنجاب منځنی برخې دي د هټ پورې فعال شوی دي. او دا هغه وخت مونږ تخکاری کله چې پاکستان کې انتخابي هلې ځلې شروع شي نو د دې تنظیمونو وجود هم په دې لوی خارونو کې ښکاره کېدل شروع شي.
او دا کم تنظیمونه دي چې په دغه سیمو کې فعالیتونه لري؟
کاکر صاحب دلته یو شمېر تنظیمونه دي، څنګه چې ما وړاندې خبرو کړه چې 95 خو حکومت خپل مني، خو د دې تر څنګ دلته تاسو ته معلومه چې لشکري جنگ هم وجود لري، سپای محمد دی، جماعت الفرقه دی، حرکت المجاهدین دی، اخوان المجاهدین دی. او دغه شان ځینې تنظیمونه دا هم دي چې هغه مخکې مرکزونه کراچۍ کې وو خو دلته هم په جنوبي پنجاب کې داهي رابطې بوي لکه الرشید ټرست شو، الاختر ټرست شو چې امریکا په هم بندیزونه لګولې دي. او دې سره سره کاکر صاحب تاسو ته بیا دي چې په دې جنوبي پنجاب کې په تیر حکومت کې هم په اکتوبر کال 2003 کې یو د قومي اسمبلی غړی و رشید اکبر نوانی، دا هی په ډیر باندې هم د غشنجو ځنوجون کې بریج شو او چې شلو کسان پکې مړ شوي وو. نو موږ دا نشو ویلې چې د پنجاب جنوبي برخې چې کوم دي هدي تنظیمونه مکمل صفه کړی شوی دی.
ډیر مننه اورنګزیب خان او د ځان خیال ساتئ.
ډیر مننه کاکر صاحب. دا
وایس اف امریکا ټی و رادیو دا.
قدر منور جن کو دا وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو دے پاڑا کی دا میسود اسکاؤٹس چکم کمانڈر دے ایوب سیکھ راغ دا بر قمبر خیل دا قامی مشران سر دا غنڈے پہ وقت باندھے اگوئی طویلی چاغ خلق آغ وسلہ وال چھ دوی دا قام نہ افغانستان تزی و الت جنگی گی بیا رازی دال تپٹی گی آغا دوی تا والا کی او د اکتوبر دوشتمه نیټه ورته مولت ورکړې ک داغي پوری دغه کسانه والا نکړې شنو د دې کورونه بورانه یو دغه وسلوالو خپل خپلوان به هم نیول کیږي. تفصيلات اورو د ډیوی رادیو خبريال ابراهيم شنوارینه.
د باړې برکمبر خیل تکې مرکز کې د ځای کمی مشرانو سره شوی و غونډه کې د محسوس سکاوټس کمانډانټ ایوب سیکره د کمبر خیل په مشرانو په ډاګه کړه چې د دوی د کام سره تعلق لرونکي ځنې په خواني مشکوک او رانکاری افغانستان ته تللی او دغه ته د داعش په شمول نورو توندره وډلو سره تړاو پیدا کړی. کمانډانټ ایوب سیکره د کمبر خیل کام مشرانو نه غوښتنه وکړه چې دوی دغه واړه مطلوبه کسان تر 22 اکتوبر د افغانستان نه واپس راوغواړي او حکومت ته دې پر رضاکارانه توګه وسپاري. کامی مشران خبر کړی شول چې که دوی دغه کار په خپل خوښۍ وکړو نو د سپارل شو کسانو سره به نرمي وکړی شي، خو ورسره په څنګ کې ورلګوا خوم ورکړو چې که تر 22 اکتوبر دغه غوښتنه ترسره نه شوه نو د هغه کسانو څوک چې د حکومت په وینا افغانستان ته اوړېدلي د دوی د کورنیو کسان به نیولی شي او ورسره به د دوی کورونه هم ړنګولی شي. دا چې ځایي مشرانو د حکومت دغه غوښتنې او ګواښ ته په څو نظر ګوري د دغه په حق له د برکمبر خیل یو مشر ډیور اډیور ته خپل غبرګون په داسې ټکو کې بیان کړو. دغه مشر په ډاګه کړه چې دوی له مطلوبه کسانو نمونه کوم لیست نه دی ورکړی شوی، البته امنیتي مامورینو دوی خبر کړي چې دغه کسانو پوره قوایف هغوی سره موجود دي. حکومت دغه نه وړاندې د باړې سپاه کام او د جمرود کوکی خیل کام نه هم په اجتماعي توګه د 250 مطلوبه کسانو حکومت ته د سپارلو غوښتنه کړې وه، په کومو کې چې ځینو کسان په خپله خوښۍ ځایي انتظامیې ته تسلیم شوي. د برکمبر خیل مشرانو او د امنیتي مامورینو ترمنځ شوې د غونډې نه فقط څو ورځې وړاندې په دغه علاقه کې د جنکو یو سکول هم په بمی برید سره په نښه کړی شو او په تیرو شپږو اوو کالونو کې دا اورنۍ ځل و چې د برکمبر خیل په علاقه کې کوم سکول په نښه کړی شو. د دغه تازه پیښې پړه د باړې سره تعلق لرونکي غیر قانوني وسله واله تنظیم لخکر اسلام په خپل سر اخیستې او د دغه پیښې نه پس امنیتي عسکرو سیمې ته د ترونکو او راتلونکو کسانو څارنه نور هم سخته کړې. دا مهال د برکمبر خیل علاقې ته فقط د ورځې په وخت کې تګ راتګ اجازه ورکولی شي او د ماښام شپږو نه تر سهار شپږو بجو پورې دغلته ورغلی لوی سړک تړلی شوی، د کومې چې ځایي مشرانو د امنیتي مامورینو د خلاصولو غوښتنه وکړه. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوا رادیو، خیبر ایجنسی.
من اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا او تاسو زمونږ خبری خبرونه ته له واشنگتن ډی سی نه غواګیست. رازو د یو بل ریپورت ولور ته چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په مردان کې د نوی زندان پرانسته کړی دا چیرته چې بعد لوړی کچ خیریان یا بندیان منتقل کوي. ریاض حسین د ډیو ریډیو خبریال په دې حق لا نور تفصیل سدا سره کوي.
د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی دی چې د صوبې دننه څومره هم خطرناک قیدیان دي هغه د مردان ضلع د صوبې د ټولو نه غټه قیدخانه های سکیورټی پریزن ته منتقل کړي او دا خبره هم یقیني کړي چې د صوبې دننه په ټولو جیلونو کې د جرمونو مخه ونیسي. دا خبره د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک په مردان ضلع کې د صوبې د غټې قیدخانې یا های سکیورټی جیل د افتتاح په موقع کړې ده. خبریالانو سره د خبرو په مهال د صوبې اعلی وزیر زیاته کړه چې د جیل دننه د خودکار نظام په ذریعه دا خبره هم یقیني کړی شوی دا چې په جیل کې دننه د بند کړی شوی سیزونو د استعمال مخه هم اوتړل شي.
وو جیل جو ہے وو ہم شفٹ کریں انشاء اللہ ہفتے 10 دن کا شفٹ ہو جائے گا. اے ہائی سیکیورٹی جیل ایک ہی ہوگا ہمارے صوبے میں، اب ایک ہی جیل میں وہ سارے آ سکتے ہیں، پھر مسئلہ ختم ہو جائے گا، باقی نارمل جیلز ہو جائیں گے.
ڈی وائی چی په مردان ضلع کې پخوانی جیل با روانه اونې دی جیل ته منتقل شي او هغه ټول قیدیان او په صوبه کې هغه ټول قیدیان چې په خطرناک جرمونو کې ککړ دي هغه ټول په دې قیدخانه کې دراتلو گنجائش موجود دي او د مردان ضلع دغه قیدخانه رانا یوازینی جیل دی چې په صوبه کې جوړ کړی شوی دی. په دې های سکیورټی جیل کې په خصوصي توګه د قیدیانو او سرکاري کارکونکو د بچاو لپاره ګامونه پورته کړی شوی دی او د دې په جوړېدو باندې څه د پاسه 19 ملیون روپۍ لګښت راغلی دی. او دوی زیاته کړه چې په صوبه کې دننه په هر قسمه جرمونو کې ککړ ملزمانو ته سزاګانې ورکړي. څېړنې وایي چې په کال 2009 کې په خیبر پښتونخوا مردان ضلعه کې د صوبې د ټولو نه غټ په دې جیل باندې کار شروع کړی شوی و او په شپږ کاله کې دغه جیل سر ته ورسېدو. د څېړنو مطابق په 322 کناله رقبه باندې جوړ کړی شوی دغه جیل کې په خصوصي توګه په ترهګرۍ کې ککړ د 250 قیدیانو لپاره گنجائش ایښودل شوی دی چې هم د جیل دننه جوړ کړی شوی خصوصي د عدالتونو د نظام په ذریعه هغوی ته سزاګانې ورکړي. په جیل کې دننه په مجموعي توګه 2200 قیدیانو گنجائش موجود دی چې پکې د ښځو او ماشومانو قیدیانو لپاره هم خصوصي ګامونه پورته کړی شوی دی. په دې حقله د خیبر پښتونخوا اډیشنل د داخله چارو سکتر سراج احمد ډیور ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې هم د جیل دننه په ترهګرۍ کې ککړ خطرناک قیدیانو لپاره مکمل انتظام سرته رسولی شوی دی.
ہارڈ کور ملٹنٹس کے لیے اور اس میں گنجائش ہوگی 250 قیدیوں کی، ان کے لیے عدالت بھی یہاں پہ اسٹیبلش ہے تاکہ ان کی ٹرائل بھی یہاں پہ 2 کورٹس انٹیٹی کورٹس آر اسٹیبلش ان دس جیل، کا مطلب یہ ہے کہ ان کو مطلب ہے کہ سیکورٹی ریزن کی وجہ سے ان کا ٹرائل جو ہے نا یہاں پہ کیا جا سکے.
سیلانی وائی چی دوڑان دینا پہ خیبر پختونخوا کے پورٹولو جیلوں کے دا قیدیانو دا زیات والی پہ وجہ باندے مشکلات مخترازی چی پکی دا خپل گنجائش نا پہ 2 چندہ او سلور چندہ قیدیان جن کوی. پہ خیبر پختونخوا کے پہ کال 2012 کے پہ جنوبی سیما بنو او ڈیر اسمل خان کے دا وسلوالو لطرپا جیلونا هم مات شوی وو چی پکی وسلوالو خپل ملگری خوشی کری وو. خود کال 2014 دا قامی سیکیورٹی پالیسی دلان دے پہ مردان ضلع کے دغا جوڑ کر شوی نوی جیل تا خصوصی توجہ ورکڑے شوی دا. ریاض حسین، وائس آف امریکہ، ڈیوا ریڈیو، مردان.
دا وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو دا
وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو تو وغیرہ دی پیپلز پارٹی وایان سینیٹر فرحت اللہ بابر ویلی د قبائلی علاقو د خلکو د حقونو خوندی کولو د پاره آئینی ترمیمی بل یې په سینیٹ کې وړاندې کړی دی او په کار د موجوده حکومت دغه بل په قانون کې د منظورولو د پاره اقداماتو کې هلې ځلې وکړي. نوموړي ویلي چې په کار ده د پاکستان د نورو برخو په شان قبایلي علاقو ته هم د سپریم کورټ او های کورټ اختیارات وغځیږي، چرته چې کال 1918 راهسې په دغه سیمو کې د تور قانون یا د اف سی آر چې کوم قانون دی هغه لاګو دی یا په عمل کې دی. تفصیلات اورو د ډیور ډیو خبریال ارشد حسین د سینیټر فرحت الله بابر سره دغه مرکه کړې ده. راځي چې په ګډه وورو.
پاکستان پیپلز پارٹی کو ہمیشہ دا قبائلی علاقوں ترقی دا پارا اور داغی دا خل کو دا بنیادی حقوق دا پارا یو لوئی جنگ کرے دے. اس منگا دے وقت کے زمون مخ کے دا مسئلہ دا چھ دا قبائلی علاقوں خل کو تا دا اوئی بنیادی حقوق ور کبرو دا پارا رنبنے کار دا پکار دے چھ دا پاکستان سپریم کورٹ او ہائی کورٹ دا اوئی دائر اختیار دے دا فاٹا علاقوں تا ایکسٹینڈ کرش. دی وقت کی آگے کی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ مداخلت نشی قبل ہے. آئین مطابق فاٹا دا پاکستان حصہ دا او دا سپریم کورٹ پاکستان سے کم دے اگر دا پاکستان پر دغا علاقہ کی مداخلت نشی قبل ہے دا ممکن تضاد کاری. نو پاکستان پیپلز پارٹی یو بل آئینی ترمیمی بل اچول دے پر سینٹ کے اور دا سینٹ کے بیٹھے اگر منظور کو اور اگر اسرالو سینٹ تھا تو زمونگ دا پارٹی مشر آصف علی زرداری سے وزیر اعظم خط لے کرو چہ دا بل راغلے دے دا ستاسو دا کمک نہ بغیر نشی کے دے دے پارا تو ہم پدے کے شامل شو دا پاس کرو منگ دا کہو دویم دا دا پاکستان پیپلز پارٹی دا غواڑی چہ دا قبائلی علاقے خلق چکم دے اہوئی تدی پخپل ڈیولپمنٹ کاروں کے او پخپل ایڈمنسٹریشن کی دا ہوئی آواز ہوئی. نتاسو پر ٹول ملک کی خدا بنیادی دا دے لوکل باڈیز او دا لوکل گورنمنٹ خبریں کوئی نو ولی نہ پفاٹا کیوں لوکل گورنمنٹ جوڑ کے کہنا ال تک کیوں ایجنسی کونسل پکار دی کہنا تاکہ ال تک کی منتخب خلق چکم دے تخپل کارون ذمہ داری واخلی وغیرہ اونرشپ والی جنگ اینڈ ملٹنسی خلاف چکم دے کیم دے مدد وشی نمونگا دی باندې کار کو
زما دوی ما پختن دار جی چپ دے رستور تو کے بحث رپورٹ شو چے فاٹا کے پی کے کے شامل شی کاغیل دے کونسل یو سٹیٹس ور کریشی
دا سوتے سوال دے دا یو ڈیر زڑا مطالبہ دا باز خلق وئی فاٹا دے سودی سر شامل شی باز خلق وئی نہ فاٹا نخبل چ بجوڑا کئی باز خلق وئی چ نہ ہم داد ہم دغ سی بھی مزید اختیارات تو ور یو ڈیر اہم مسئلہ دا دی باندی دا پاکستان کے درنا د سیاسی پارٹیانو ته دا حق لرس چې هغه دې فیصله وکړي دا فیصله به څوک کوي دا به د فاٹا خلک به دا فیصله کوي که پاکستان پیپلز پارٹی په اسلام آباد کې کینی او دا فیصله وکړي دا ٹھیک نه ده که مسلم لیگ نواز په اسلام آباد کې کینی دا فیصله وکړي دا ٹھیک نه ده موږ دا وایو چې آو دا د فاٹا آئینی حیثیت څه دی دا خو ڈیٹرمن کول پکار دی لیکن دا به څنګه کوي موږ دا وایو دا تاسو د فاٹا عوامو نه تپوس کوي او هغه به څنګه کوي تپوس د ریفرنڈم په زیره کې دی شي او د هغې گنجائش په آئین کې شته دی
درانو صاحب بابر صاحب د ډیوه ریډیو سره د خبرو کولو مننه
ګلاوریدونکو په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل پارټي کړو د قبایلی سیمو لپاره د عیني بدلون د بیل ملاتړ کړي کوم چې په قومي اسمبلی کې وړاندې شوی وو او د عوامي نېشنل پارټي کړو په صوبایي حکومت باندې نیوکې کړي په ملي امنیتي تګلارې کوم قوي عمل نه کوي. امید الله د پېښور نه د صوبایي اسمبلی نور حال وړاندې کوي.
د عوامي نېشنل ګوند د مجلسي عاملې غونډې وروسته خبريالانو سره د احوال تیرولو په مهال د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر امیر حیدر هوتی وویل چې د دې ګوند په قبایلو کې د اصلاحاتو او د فاټا د عوامي استازو په قومي اسمبلی کې د جمع شوي بل تر اخره د خده پورې د حمایت فیصله کړې ده.
قبایلي سیمې په حواله باندې التکې د انتظامی او سیاسي اصلاحاتو په حواله باندې او بالخصوص هغه چې کوم یو بل روړل شوی دی د فاټا د منتخب نمائندګانو له طرفه دغه ته هرکلی وایو. موږ د هغې د مکمل د مرستې فیصلہ کرے دا زمنگ ٹول عمر موقف دا چې په قبایلی سیمه کې سیاسی او آئینی اصلاحات پکار کی چونکہ دا فاٹا عوامی نمائندگان چکم دی اغی نمائندگی کی دا فاٹا دا ولس کاغا پا سینٹ کی دی او کاغا پا قومی اسمبلی کی دی آغا نمائندگانو مکمل اتفاق رائے سرا یو بل روڑے دے پکار دا دے وقت دار آگے چې دا قبائلی سیمہ مین سٹریم تراشی قبائلی سیمہ ترقی عمومی او د سره بتشت قبایلی سیمه ترقی اوموشي او بلدار چې دلته کې بر پښتنو یو والی راشي په لخره
دی ویل په هیواد کې پیل شوی نېشنل اکشن پلان په خلو روان دی خو دغه عمل تون نه دی
نو وخت څه کوم چې دا نه په صبر خو باندې تیزه سره عمل پکا روان دی او په صبر خو باندې عمل یا بیخي نشتا یا ډیر زیات رو دی مونږ وخت نه دا کو پولیټیکل اونرشپ او سپورټ خو مونږ ورکړی دی او مونږ ورکو د انتها پسند دی خلاف عموم گختنا دا کو چې د نېشنل اکشن پلان پر ټولو نقاطو باندې نه یو شانته په یو رفتار باندې عمل وشي چې الله تعالی دا ملک د دې ناسور نه خلاص.
امیر حیدر اویل ګوند گختنا کړی چې د پښتونخوا بلوچستان کې بلدیاتي انتخابات شوي او دلته اعلان شوی کسان پیکج دی عملی کړی شي.
نو له دې ځای چې کوم کسانان ورونه دي زمیدار دي اغي دې ولې محرومه پاتې شي د خپل حق نه. دلته انتخابات شوي دي پکار داري چې الیکشن کمیشن په خپل فیصله نظر ساریو کې او د پښتونخوا او د بلوچستان د هغه پورې فوري طور په دغه پیکج باندې عمل درآمد شروع کی.
د اویل ګوند د کالاباغ ډیم مړه لانجه بیا د ژوند کولو د هڅو خلاف دی.
کالاباغ متنازم منصوبه ده. کالاباغ زمونږ د صوبې د تباهۍ او د بربادۍ منصوبه ده. دا سه یو منصوبه جوړېدو ته نو شو پرې خوړلې.
د زیات کړه عوامي نېشنل ګوند پر وستیو کې د پاک افغان د تعلقاتو په خرابې دوسر اندهمن دي او دوه حکومتونو لا د اړیکو خوکولو په لور پرمختګ پکار دی. خوتی اویل په مجلس عامله اجلاس کې د صوبایي حکومت نه ضلعي حکومتونو او ناظمینو ته د اختیاراتو انتقالولو غوښتنه هم وشوله. حمید الله وایس امریکا ډیو ریډیو په خبر
دا یو سو ساس کی درو ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را اے خدایا پوهارا
چې په وجره کې د پیالې کړنګني د چینک ټنګني نو هغه به ملا سوجره وي.
دا خو زه نه وایم دا خو عبدالقدوس استاد وایي. ځان پوه کړه ورشه ورشه حالات کابو کې کا
پښتو ډرامه وره د ژوند نه د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې
وړاندې کوونکی
محمد مونی
لیکونکی
نور البشر نوی
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
قدر منو اوریدونکو تاسو ته په دې خبری خبرونه کې یو ځل بیا هرکلی وایو. زه ستاسو قربانه منزه شهید
او زه بختور شاه
تاسو ته یو ځل بیا وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
د پاکستان په امنیتي توګه مضبوطې صوبې پنجاب کې د مسلم لیگ ډلې د قومي اسمبلۍ د غړي په یو دفتر باندې ځانمرګي حمله کې 9 کسان وژل شوي. پاکستان کې ویتون لارې ډلې جماعت الاحرار د حملې پړه منلې. د اسمبلۍ غړی امجد کوسا وایي
خان چارواکی وایی جنوبی هلمند ولایت کې د جګړې په مهال 22 حکومتي عسکر او 15 طالب وسلوال وژل شوي دي.
د امریکایي او روس دفاعي مامورین په شام کې د هوایي عملیاتو په خوندي کولو خبرې اترې کوي او هیله ده چې ډېر زر یوې لوزنامې ته ورسي.
او اوس هم بیا وړاندې کوو یو ځل د مهمو خبرونو تفصیل.
د پاکستان پنجاب صوبې جنوبی ضلع ډیرا غازی خان په تون سا کې د واکمن ګوند مسلم لیگ نون د قومي اسمبلۍ د غړي سردار امجد فاروق خوسا په دفتر ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي دي. د چاودنې په وخت د قومي اسمبلۍ غړی امجد خوسا په خپل دفتر کې موجود نه و. د چاودنې په وخت باندې د قومي اسمبلۍ غړی د خپل دفتر نه بارو راپورونه وایي. وژل شوو کسانو کې د واکمن ګوند مسلم لیگ نون یو ځایي مشر اختر تنګوانی هم شامل وو. د جماعت الاحرار وسلوالې ډلې ویان احسان الله احسان د ټلیفون د لارې د پیښې پړه منلې او ویلي دي پنجاب کې به داسې ډول عملیات جاري ساتي ځکه چې موجوده حکومت شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات شروع کړي او دوی به خپل سخت غبرګون څرګندوي.
بلې خوا د پاکستان کرکټ ټیم پخوانی کپتان او لوبغاړی یونس خان په ټیسټ کرکټ کې د پاکستان له خوا تر ټولو زیاتو رنزونو جوړولو ریکارډ په خپل نوم کړو. له دې وړاندې دا ریکارډ د جاوید میاندار سره و. د پاکستان خیبر پختونخوا صوبې مردان سیمې سره تعلق لرونکي 10 کلن یونس خان د سه شنبې په ورځ په ابوظبي کې د انګلینډ خلاف روان ټیسټ میچ په لومړۍ اننګز کې په چکی لګولو سره د جاوید میانداد هغه ریکارډ مات کړو کوم چې د پاکستان پخوانی تکړه لوبغاړی میانداد په 124 میچو کې جوړ کړی وو. جاوید میانداد په 124 ټیسټ میچونو کې د 23 سینچریانو سل او د 23 نیمو سینچریانو 50 په مدد 8022 رنزونه جوړ کړي دي. او یونس خان د خپل کیریر په 102 ټیسټ میچ کې د میانداد دغه ریکارډ مات کړو.
افغان چارواکي وایي په هلمند ولایت کې د طالبانو سره د انخطو په وخت 22 امنیتي عسکر او 15 طالبان وژل شوي دي. چارواکي وایي په نوزاد ولسوالۍ کې شوې دغه جګړه کې یو شمېر امنیتي عسکر جوبل شوي هم دي.
د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو پر ضد تنظیم یونروسی وایي پر افغانستان کې څخ کال د کوکنارو کرنو 80% کم شوی دی. د چهارشنبې ورځ یعنی نن خبریالانو سره خبرو کې انډری اویستیسیان چې د ملګرو ملتونو د مخدره موادو پر ضد د مشن ځایي نماینده دی ویلي د کوکنارو پر ضد طرحې کې دغه کمی د افغان پالیسي جوړوونکي او د پالیسي عملي کوونکي ترمنځ د ښه همکارۍ پر نتیجه رامنځته شوی.
او د روس او امریکا پوځي چارواکي د ویډیو کانفرنس د لارې یو بل سره غونډې کوي چې په شام کې د روان پوځي مشن په وخت د یو بل د پوځونو د سلامتیا خیال وساتي. د امریکې د دفاع وزیر ایش کارټر د نهې په ورځ ویلي خبرو اترو کې په مخ تک شوی دی او ډېر زر به یو داسې تړون ته ورسي چې ورسره به په شام کې د امریکې او روس د جنګي جهازونو ترمنځ د ممکنه حادثو مخنیوی وشي. اخواته د ملګرو ملتونو په شام کې استاذ سټیفن ډی مستورا هم هلې ځلې کوي چې شام کې د امریکې او روس همکاري جوړه شي.
او بلې لورې ته امریکایي چارواکي وایي چې د روسیې له خوا شام کې د مداخلت واحد مقصد د صدر بشر الاسد کمزوري قواو مرسته کول دي او د دې نه به کومه ګټه ترلاسه نه شي، بلکې روسیه به خپل ځان د شام په شخړه کې ښکېل کړي. د شام مخالفه سیاستمداران دا ویرې هم څرګندوي چې روسیه د غرب هیوادونو دغه جنگ ځپلي هیواد کې د امن په نوم یو پلان ته هڅوي، کوم چې به شام کې روان انقلاب ختم کړي او شام به تقسیم کړي.
او په اسرائیل کې په زرګونو پوځیان هم په هغه ځایونو کې د پولیس ملاتړ کې شامل شوي دي چېرته چې د اسرائیل چارواکي کوششونه کوي د فلسطینیانو لخوا د چړو چاقوانو حملې او د ډزو د بریدونو لړۍ ودروي. د وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو پارلیمان نن سهار وختي پولیس ته د خبري اجازه ورکړې چې په یروشلم کې هغه ځایونه بند کړي چېرته چې د فلسطین وګړي په اسرائیلیانو د ډزو او چړو حملې کوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمنو اوریدونکو، د خبرونه په دې وخت کې وخت شوه دی د مطبوعاتو ته د کتنې، او دغه کتنه زموږ همکار مختار خلیل کړی دا. راځي چې په ګډه سره واورو چې په مطبوعاتو کې د سیمې په حقله څه راغلي دي.
نن د امریکې په مشهور ورځپاڼه نیویارک ټایمز کې افغانستان کې ورځ تر ورځه د آی ایس آی ایس یا د دولت اسلامي د خورېدو او د دې د لاسه افغانستان کې د اړې ګړې د نور زیاتېدو په باب له د ورځپاڼې د خبریال د مجیب مشال یو تفصیلي ریپورت چاپ شوی دی. د ریپورت په شروع کې لیکلی شوی دی چې کله تیر کال افغانستان کې دا خبرونه په خورېدو شول چې ځینو افغان جنگیالو دولت اسلامیه سره بیعت کړی دی، نو دغه وخت په دې خبرونو نه خو افغان حکومت خوشاله وګروله او نه ورله په نړیواله سطح څه اهمیت ورکړی شو. ماهرانو دا خبره په ګوته کړې ده چې دولت اسلامیه افغانستان کې طالبانو نه د بیل شوو جنگیالو یو ټولی دی او دا د عراق او د شام د دولت اسلامیه د مضبوط ګوند برخه نه دي. ریپورت زیاتی اگر که طالبان سخت کال په افغان حکومت ډیر بر روان دي او سورز وړاندې قندوز خار هم تر دوو افتو پورې د افغان فوجونو نه اونیولو او خپل ولقه کې اوساتلو، خو بیا هم سکوټلې او مضبوط اختیار په ځای نشي ساتلې. بلخوا دولت اسلامیه طالبان کمانډرانو سره په جنگ کې او په خصوصي توګه د ننګرهار په جنگ کې طالبانو ته لوی زیان تاوان رسولې دي. خو د بدقسمتۍ خبره دا ده چې د دولت اسلامیه او د طالبانو د خطو د لاسا د افغان اولس کړه مې نوري هم زیاتې شوې دي. د ننګرهار د خلکو په نیز د اوګدو سنو د دولت اسلامي په جنگیالو او زړو طالبانو کې هیڅ فرق نشته، خو یو لوی فرق د دولت اسلامي د جنگیالو شتمنواله دی چې جیبونه هر وخت د نقدونه ډک وي. په خو شا کې دا خبرونه ډیر زر خوار شوې دي چې دولت اسلامي خپل هر جنگیالي لا دولت اسلامي ته پرانه نوتو سلور $1500 په موقع ورکي. چارواکي وایي چې د دولت اسلامي جنگیالو په چټک حملو مقامی طالبان د علاقې نه پر کړې دي او اوس دوی د مرختیز ننګرهار ولایت په مختلفو اولسوالو کې خپل خپې مضبوطی کړې دي. دغه ټولې سیمې د پاکستان په پوله پرتې دي او تل د افغان حکومت د عملدارۍ نه بهر پاتې شوې دي. نیویارک ټایمز لیکي چې د دولت اسلامي جنگیالي ګومان کیږي چې زیاتره پخوانی طالبان دي، خو دوی د دولت اسلامي غوندې ظلمونه او خلکو سره سخت سلوک راخستې دي. د دغه سیمې اوسیدونکي وایي چې دولت اسلامي کله هم یو کله اونیسي نو سم دستي هغه خلک نیسي په چا چې د طالبانو یا د حکومت د ملګرتیا شک کیږي. دوی سپینګیری هم د نیوونه نه معاف کوي، ډېرې وجلې هم دي. دا ننګرهار ولایت د مهاجرو د وزارت یو چارواکي ایوز خان بشارت وایي چې د دینې وډلې د زور ظلم د لاسه اولس زورو کورونو خپل کورونه پریښودې دي. نیویارک ټایمز د خپل ریپورت په اخیر کې لیکلی دی چې د ننګرهار طالبانو ډیر زر د دولت اسلامیه د خطرې احساس وکړو او په ننګرهار کې د خپلو سلورو زورو 200 طالبانو جنگیالو د ملاتړ دپاره د خوشا ولایتونو نه هم طالبان جنگیالي راغونډ کړي دي. بلخوا د امریکې فوج هم د افغانستان د مخبری د ادارې د معلوماتو په بنیاد د دولت اسلامي خلاف عملیات شروع کړي دي او د جولای نه تر اوسه پورې کړو 21 ډرون حملو کې د دولت اسلامي د ځینو لویو لویو کمانډرانو په شمول 300 جنگیالي وجلی دي.
قدرمنو اوریدونکو نن د امریکای دیموکراتي ګوند جمهوریت ریاستی کاندیدانو په بهرنیو چارو او نورو موضوعګانو خپل لومړی خامی بس کې په شام کې د امریکای او د روس په پوز باندې توجه کړی دا. زموږ همکار افتخار حسین په دې حق لا نور تفصیل په خپل ریپورت کې داسې راکوي.
په دې کې 15 د دیموکرات ګوند د دینه مخ کې چې دی هغه د ریپبلیکن شو ډیبیټ یا بحث د پارټي خپلو کاندیدانو ترمنځ د امریکا د سیاست یو غټه برخه ده. د دې نه پس چې دی بیا دو سیزونه مهم چې دی هغه کاکسز وی او پرایمریز وی اپ فروری کې کیږي. خو راځو دې ته هیلری کلینټن، برنی سانډرز، لینکن چیفه او مارتن اومیلی جیمویب دا 15 کاندیدانو دا وختي چې په لاس ویګس کې بیګا د شپې په امریکا کې ځای وخت مطابق دوی چې دی خپل په مختلفو ایشوز مسلو باندې هغه کنړیوالې دي د خارجه پالیسۍ او په کور دننه کمی ډومېسټک یعنی دلته پیښې مسلې دي په هغه خبرې کړي. مثال په توګه سیریا شام تر ټولو غټه دا وختي د خارجه پالیسۍ یو مسله ګڼل کیږي. په دې باندې دوی سره رایه وا او د دینه پرسته چې بیا موږ وګورو په کورنۍ مسلو کې صحت څه دی او د دې تر څنګن وایلنس دلته چې کم تشدد کیږي اکثره په ریپورټونو کې به د ډیور اډیو ندوی او ریدل وی زمنګ اوریدونکو چیرې مختلف زینو کې په سینما کې په سکول کې او سړی وی ټوپک را واخلی شپږ ات لسیا هر څومره تنان چې دی هغه وژني. دا یو مسله ده. نو د دې مسلې جرړه سده د پدې باندې وس رائے لري. زو اول خارجه پالیسی ته هیلری کلینټن چې دا په شام باندې سوال دا وی چې نه غواړي چې روسیا په شام کې پریږدي او دغلته دا کړکیچ لګیا دی نور هم سیوا کیږي او د امریکای د انوالمنت خبره کوي یعنی په دغه کړکیچ کې د حل راوستلو لپاره امریکا بوخت کیدل دا ضروری ګڼي. سوي
I think it's important too that the United States make it very clear to Putin that it's not acceptable for him to be in Syria creating more chaos, bombing people on behalf of Assad.
دا وای چې باید پیوتن ته دا ویلی شي هغه دې په شام کې نورې ګوتې نه وخی نه بوخت کیږي او دغه غلطه حالات اسم خراب دي او دې باندې نورې مسلې هم جوړی کی یعنی د دې دریز واضحه ده چې په شام کې به دا څه قسمه پالیسی اختیاری. برنی سانډرز کم چې په دې پسې په دویم نمبر زیات مقبوله کاندید دا وخت ګڼل کیږي هغه په سیریا باندې سوی هغه بیخي مختلف ده.
And I will do everything that I can to make sure that the United States does not get involved in another quagmire like we did in Iraq, the worst foreign policy.
وی چې زسه کومه کله صدر جوړ شمانو هغه بدای چې بالکل هم منګه په شام کې په دغه کړکیچ کې نور ځان خکیل نکو مونږ به تینا بار پاتې کیګو او د دې مثال دا ورکه چې په عراق کې مونږه مجګړه کړې و هغه چې کوم مشکلات پیدا کړ. مارتن تزو تاسو ته وایم چې او بخې د میریلند په خوانی گورنر چې دی په شام باندې چې کله خبرې کولې د هغه سره دریزو تاسو ته وړاندې کوم.
I would not be so quick to pull for a military tool. I believe that a no-fly zone in Syria at this time actually secretary would be
چې زما خپل باندې په شام پالیسي په حق لکه متادی نه کوم په دې باندې بم سوچ کوم چې رمنګه به سرنګ استراتیجی د پاورز مداخلت په دې ټولو باندې خو تا دینه به کار نه خلو او دې دا وایي چې نو-فلای زون هم په دغه سیمه کې شته دا وخت سکرټری د هیلری کلینټن د دغه تجویز یا وړاندیز چې دی د مخالفت کوي. جنبه په دې حق لبان دي سوي سیریا یعنی شام او په عراق کې دغه جګړې او د امریکا خارجه تګلارې به سوي کې چې صدر جوړ شي. دا یو بل کاندید دی د تعلق د ورجینیا سره دی په خپل سېنټر پاتې شوی دی او فوج کې هم پاتې شوی دی دې سوي.
But if you want a place where we need to be in terms of our national strategy of focus, the greatest strategic threat that we have right now is resolving our relationship with China.
که او کتلی شي نو د دې لپاره تر ټولو ستره مسله په خارجه تګلارې کې خارجه پالیسۍ کې هغه شام عراق داعش دا نه بلکې دی وی چې وګدې مودې ستراتیژي چې کله جوړیږي نو تر ټولو غټ هدف د دې باید چې د چین سره خپلې مسلې حل شي یعنی د دې یو بل نظر دی د دغه هر سنه. اوس راځو په کورونو مسلو کې اسې خو ډیر مختلف سیزونه دی ما تاسو ته وی چې هغه کې ایجوکیشن یعنی تعلیم باندې صحت باندې خو ګن وایلنس بیا دغه مخخ کې چې دا تر ټولو دا وخت یو غټه مسله ګڼل کیږي په دې باندې دواړه مختلف رائے لري نو هیلری کلینټن په سویل دی
that he was going to give immunity to the only industry in America. Everybody else has to be accountable, but not the gun manufacturers. And we need to stand up and say enough of that.
هیلری کلینټن په برنی سانډرز کم چې مخالفه کاندید دی هم په دې بحث کې مخامخ وته ولاړه ده نو وایي چې دغه خلکو ته تحفظ ورکول غواړي کوم خلکو ته کم چې ګن یعنی د ټوپکو جوړولو صنعت په امریکا کې دلته په دې باندې ډیر زیات نیوکه کیږي چې دوی لابیز لري دوی چې د خلک لري په کانګرس کې او دا قانون زکه د دوی خلاف نه پاس کیږي چې په دې باندې کنټرول راشي خو برنی سانډرز بیا په دې جواب کې سوای دا غوي غږ درته وړاندې
کوم ای رورل سٹیټ واټ آی کین ټیل سیکرټری کلینټن دټ آل دی شاوټینګ ان دی ورلد از ناٹ گونا ڈو واټ
برنی سانډرز وی چې زه په خپل دی کلیوال سٹیټ نه هغه ایالت ناراضم ورمونټ چې کم کلیوال ګڼل کیږي زه خپل مخالفه سیاسي کاندید د هیلری کلینټن ته وایم چې دا چغې چغاري او دا دومره شور جوړول چې دی دا به د ټوپک باندې د کنټرول په امریکا کې په وسلې باندې د کنټرول دغه مسله حل نکی دا د جواب زه تاسو لن غونټ نور تفصیل در کوم چې هیلری کلینټن دا وخت په پولز یعنی نظر پښتنو کې تر ټولو وړاندې ګڼل کیږي د دې عمومي دریز دا دی چې دا به په دې نظام کې موجوده نظام کې بهتري راولي کم چې د ډیموکراټو حکومت دی برنی سانډرز کم چې په دې پسې په دویم نمبر دی د ډیموکراټو په دغه ځخل کې کاندیدې لپاره صدارتي کاندیدې لپاره د په نظام کې بدلون نه بلکې دی وای چې دی به د سره چې دی نو دا هر څه بدلی دی په خپل ځان ته یو ډیموکراټک سوشلیست وای کم چې د حکومت نه دغه پیسې زیات تراخلی او دی وی چې میډل کلاس میانه طبقه چې دا به زیاتې او په هیلری کلینټن باندې زیاتره نیوکه ده چې وینو هغه د کیپټالیست وي کیپټالیست څوک دی دا هغه خلک ته چې کاروبارونه مالدار طبقه خو د دې بنیادی نظام د دې بنیادی نقطه چې کم ده دا نو هغه دا چې د هسو په بنیاد یو سړی چې څومره دولت ګټي نو ګټلی شي نو دغه په دې باندې چې کمی نیوکه وي زیاتره به دا کېدلې په دې دا هم نیوکه کیږي چې دا وال سټریټ ته زیاته نږدې پاتې شوې ده کم چې د دې ځای د معاشي نظام یو علامت ده خو دا وایي چې دای خپل اثر رسوخ ته دې لپاره استعمال کړی دی چې خلکو ته ګټه ورسوي تاسو ته وایي چې د دې نه پس چې به بیا کومه غټه یو په سیاسي میدان کې په امریکا کې د صدارتي کاندیدانو په دې ځغل کې چې دی غټه خبره به کاکسز وي په فروری اولنۍ نیټه کیږي او پرایمریز بیا په اته ورځې پس ته دې نه کیږي دا د امریکا چې کوم صدارتي کاندیدان وي او دا ځغل وي نو دا تقریبا یو نیم کال دا سیاسي پروسه روانه وي دا سینا چې بس په یو میاشت کې سرنګ به مونږ وګورو پاکستان یا نورو ملکونو کې چې بس هر څه فیصله وشي دلته بحث کیږي او ته وړې کچې نه چې ده د خوخي نه خوخي خبري شروع شي او بیا ځي په غټه کچه باندې هاغه تن چې ځان اوخي چې آیا دې کول شي د امریکا صدر شي او کنه نو هغه تبیا خلک دوه کاندیدان رامست شي د ډیموکراټونو او د ریپابلیکن
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ملګرو ملتونو د مخادره موادو او جرمونو د مخنیوي ادارې یو ان او ډی سی ویلي دي چې روان کال افغانستان کې د پیمو پیداوار کې 80% کمی راغلی دی نور تفصیل د وایس اف امریکا خبریال ایاز ګل پر رپورت کې تاسو ته موجلی وړاندې کړي
نن په کابل کې خبریالانو سره خبرې کولو په وخت د ملګرو ملتونو د مخادره موادو د مخنیوي میشن ځای نماینده آندری اویتیسین ویلی دی چې د افیمو پیداوار کې دومره ډیر کمی وجه د افغان پالیسی جوړونکو او قانون پر ځای کونکو ایجنسو ترمنځ ښه همکاري ده ښاغلی آندری زیاته کړه چې په افغانستان کې کلونو راهیسې د افیمو ډیر زیات پیداوار وروستو لومړي ځل دا کمی لیدلی شوی دی
The potential production of opium has reduced significantly by 48%. We have 3,300 tons of opium production this year
د افیمو په پیداوار کې 80% کمی راغلی دی. تیر کال شپږ زره څلور سوه ټنه افیم پیدا شوی وو، ولې سخت کال د افیمو پیداوار 3300 ټنه دی.
ښاغلی اویتیسین خبریالانو ته وویل چې کال 2015 کې په ګرد هیواد کې د افیمو په کر کې 19% کمی لیدلی شوی دی، خو په شمالي برخې کې د خراب امنیتي حالاتو له وجې د دې کر کې زیاتوالی شوی دی. د سروې تر مخه په هلمند ولایت کې 14% کمی لیدلی شوی، کوم چې د افیمو تر ټولو زیات پیدا کوونکی سویلي ولایت وو. خو دې ښه خبر باوجود ښاغلی اویتیسین وایي چې په افغانستان کې د مخادره موادو مسله یوه غټه مسله ده، او د دې مخنیوي کولو کې کامیابي صرف هغه صورت کې برقرار پاتې کیدی شي کله چې حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ همکاري کې زیاتوالی راشي. ښاغلی اویتیسین وایي
Let us be no doubt the challenges to tackling cultivation in Afghanistan and its related security
پدې کې هیڅ شک نشته چې په افغانستان کې د دې پیداوار مخنیوي کولو او د سر تړلې د امنیت او پرمختګ اغیز ډیر مهم دی، او د دې مسلو د مقابله کولو لپاره د زیاتې مضبوطې ارادې او همکارۍ اجت دی.
افغانستان د نړۍ 80% افیم پیدا کوي، او ګمان کیږي چې د غیر قانوني تجارت نه ترلاسه شوی آمدن نه طالبان ګټه ترلاسه کوي، او په هیواد کې بډو رشوتونو ته وده ملاویږي.
قدرمن اوریدونکو، رازو د بلوچستان بلور ته چې د بلوچستان په یوولس ضلعو کې نن د پولیو ناروغیو پر ضد کمپاین پایل ته رسیدلی دی. په دغه درې ورځنی کمپاین کې 1.6 میلیونه ماشومانو ته څاڅکي ورکړل شوي دي. په دغه اړه ایوب ترین په خپل ریپورت کې نور تفصیل صدا سره کوي.
د صوبې په یوولس ولسوالیو کې نن د پولیو یا ګزرن پر ضد درې ورځنی کمپاین و پای ته رسیدلی دی. د حکومت په وینا چې دوی په دې درې ورځنی کمپاین کې 1.6 میلیونه ماشومانو ته د پولیو د ناروغۍ پر ضد څاڅکي یا قطرې ورکړي دي. د چارواکو په وینا چې د صوبې درې ولسوالۍ لکه کوټه، پشین او کله عبدالله د پولیو د ناروغۍ په حواله ډېرې خطرناکې دي، ځکه چې په روان کال کې په بلوچستان ایالت کې چې کوم د پولیو شپږ کیسونه راښکاره شوي دي، په دوی کې څلور یوازې د صوبې په مرکزي ښار کوټه، یو په لورلایي او بل د افغانستان و پولې ته څیرمه په کله عبدالله ولسوالۍ کې ښکاره شوي دي. حکومت د دې وروستي کمپاین لپاره نږدې 2000 کارکوونکي په کار ګمارلي وو، او دا ځل یې د کارکوونکو د حفاظت لپاره د پولیسو تر څنګ په لرې پرتو سیمو کې سرحدي عسکر هم ځای پر ځای کړي وو. بلغاړې ته په بلوچستان اسمبلی کې هم د پولیو د ناروغۍ په اړه غږ راپورته شوی دی. د عوامي نېشنل ګوند غړي او د ایزب اختلاف ملګري زمرک خان پیرالیزي پوښتنه کړې ده چې د پولیو او د کانګو وایرس تر څنګ د نورو خطرناکو ناروغیانو په اړه په اولس کې د پوهنې لپاره حکومت تر اوسه پورې څه ګامونه پورته کړي دي. د دې په جواب کې د روغتیا صوبایي وزیر احمد بلوڅ ویلي دي چې د ټول نړۍ سره د پولیو ناروغي ختمه شوې ده، او زموږ په هیواد کې لا دغه وایرس ګرځي، ځکه چې خلک دلته د دې ناروغانو د نقصان په اړه خبر نه دي.
دنیا میں سب سے پہلے پی سی جی علاج یا پریونشن جو لوگ اپناتے ہیں وہ تمام خطرناک بیماریوں سے بچتے ہیں. مصیبت یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں جتنے ریفیوزلز ہیں وہ پولیو کے بارے میں. پولیو بھی اتنی خطرناک بیماری ہے لیکن ہمارے لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے، اسی لیے وہ ریفیوزلز ہیں. ان کو کانگو وائرس کا پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کس طرح کے
گوشت استعمال کریں یا کس سیزن میں کریں. انکار کوي ځکه چې دوی په دې نه دي خبر چې پولیو یو خطرناکه ناروغي ده. دغه ډول د کانګو وایرس په اړه څه معلومات نه لري چې څه ډول غوښه خوړل کیږي او څه ډول دوی استعمال کوي. شاغلی بلوڅ زیاته کړه چې په خلکو کې د پوهنې د راوستلو کار یوازې د حکومت یا د روغتیا د صوبایي ادارې نه دی، بلکې د ټولو سیاسي او مذهبي جماعتو د ځمېداري ده چې دوی په اولس کې د دغه ناروغانو په اړه معلومات خپاره کړي. د غرنګ به د نورو هیوادو په مقابل کې پاکستان هم د پولیو او کانګو وایرس په شان د نورو ناروغانو سره د امیش لپاره پاک سي. ایوب ترین، وایس اف امریکا، دیوا ریډیو، کوټ.
د میرمنو غږ.
زه تعلیم حاصل کوم، ما مقصد داري چې د انسانانو خدمت وکم.
ملاله یوسفزای د علم رڼا غواړي.
ډيري نوري خزي او جنکه هم علم، روزګار او خپل حقونه پیجندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډېری خزي په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
تاریخ کم دی، تاریخ نشته، تاریخ چې نشته چې
د حق ګټلو او د ظلم تیرې لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
اوس پام شه ادارې ته چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
امریکې د نړیوالې ترقې لپاره د امریکې د بین الاقوامي ادارې یو ایس ایډ په مرسته د سریلانکا مرختیزه صوبه کې خلکو له د سکلو د صفا اوبو او د کر کروندې د خو اسانو پیدا کولو په دریو نو منصوبو لاس پورې کړی دی. سریلانکا کې د امریکې سفیر اتول کیشپ خپل یو بیان کې ویلي دي چې د دغو وړو او لویو منصوبو په ذریعه امریکې د سریلانکا د خلکو د امروزه ژوند د خکولو پوخ نیت کړی دی. څوک چې قدرتي افتونو بد بد ځپلی دي. د سریلانکا په باټیکالوا نومي سیمه کې د تیر شوي سیلاب او په سیتا هنډي سیمه کې د سوکړې د لاسا ځپلی شوو 1451 کورنو ته د سکلو د صفا اوبو رسولو دپاره د دوی کورونو کې نلکې لګولې شوې دي. دین علاوه نورو 1525 کورنو له د همداشان انتظام کولو دپاره کار روان دی. دین علاوه یو ایس ایډ اوس سر دوباره کنستې شوی نهر پرانستی دی او په امپارا علاقه کې د باران د اوبو د ذخیره کولو تنصیبات کلونو ته حواله کړي دي. د باران ذخیره کړی شوي دغه اوبه به د اوبهخور دپاره په کارولی شي. پرګام نا ګلډ می یو مقامی ګوند سره په شریکه د کار کولو تر مخې په انامالی او نوتین ویلی نومي ځایونو کې د تیر کړې شوی نهر او د کروندې د پاره د ذخیره کړې شوو اوبو په برکت به دغه سیمه کې د 300 زمیدارو کورونو پیداوار او آمدن زیات شي. یو ایس ایډ د سریلانکا د بارانی اوبو کروندې له د پکارولو ادارې سره په شریکه د همکارۍ تر مخې د باران د 150 لیټرو د اوبو د ذخیره کولو تنصیبات په سمانتوره او دمانه نومي ځایونو کې دوه سکولونو ته حواله کړي دي. دا به د سوکړې په وخت طالب علمانو او استادانو ته د سکلو د پاره او د نورو مختلفو مقصدونو د پاره صفا اوبه ورسي. د امریکای سفیر خاغلی کیشپ د خپل تقریر په اخر کې دا خبره په ګوته کا چې امریکا په دې خبره فخر کوي چې د کال 1950 نه را پدې خوې د سریلانکا په ترقې او د سریلانکا د خلکو د ژوند د حالت خکولو په کارونو څه د پاسه 2 ارب ډالر خرچ کړي دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل VOA واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د ټولو غږ
ډیو رادیو.
د ډیو رادیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر 6 بجو نه تر 9 بجو پورې
او د ماخام 6 بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدئ شئ.
درمنو ریزن کو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته وګورئ. زمونږه یو ساته خبری خبرونه سو لزو کې پای ته رسی. تاسو ته وایو چې په ټیکنیکل سایت باندې یا په ټیکنیکی سایت زمونږ سره مرسته کولی انجینیر سکیپ او زمونږ سره پروډوسر کلیم افضل وو. دواړو نه مننه کوو. قدرمنو ریزن کو سو شیبه پس به راځو تاسو ته مهم خبرونه وړاندې کوو. پس راغی به د بل ډیو خبرونه او نن به دغه خبرونه وړاندې کوي. تاسو ته سردار ټکر صاحب او دغه خبرونه به دغه پروگرام به بیا کیږي د غنی خان په شاعرۍ باندې. قدرمن اوریدونکو چرته زیمو سوشي بو کې راځو تاسو ته مهم خبرونه وړاندې کوو.